السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ولسم روژه مو په خیر. د ازادي راډیو د یو ساعته سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه امید زهیر مل هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سهشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړ چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په استازوالۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل به وروسته واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکار مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید مدا پوره کړله. د دې نفس دوی ولېږل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلي او د عدالت لخوا دوی ته یوه مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هاخوا منیزه کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې د دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونه نیولي او زندانونو ته یې اچولي. د دې بندیانو دقیق شمېر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یولس هیوادونو له یو شکرونو کشر لوبډلې په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنمنټ به د روان میلادي کال د مې د لومړۍ او نهمې نېټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان پوز وای د بلوچ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبې بشهورو د یو لړام عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای یې نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوي. په بیان کې راغلی چې ګلزار امام د بلوچستان د ملي پوز پرون دی یو غیر قانوني وسله وال ډلې مؤسس دی. د بلوچ بیلتون پالو ډله تر اوسه د پاکستان د پوز لیداو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د 2022 کال په نومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان واستو چې په هغه کې ویلي گلزار امام له تریتم کې دروسه د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې ISI په بند کړي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمند جاسوسي تور لګولای دی. په مسکو کې د وال سټریټ جورنال رسپانې خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه نیول شوی و. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې یو خبريال په توګه کار کوي. د روسیې د امنیتي خدماتو اداره بیا ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار مخته وړی دی. مانانا چترو سره سره یاست او ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو فلخوا د ملګرو ملتونو ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړي. خو د طالبانو دا بندیز څومره دوام کولای شي؟
کله چې د یو څلی څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړل کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پریکړه به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک لیوي بلې ستونزې سر ټکوي.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو، ان هغه کور کې کوي دی، هغه ته کوي دی، هغه ته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په پام کې لري چې ټول هیواد په کچا د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ستړي مشي او سهار مو په خیر. د اروپایي ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصو پر کار د بندیز پاورېدو یې ټکان خوړلې. ښاغلي بورل له طالب مشرانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو چارواکو هم له طالبانو همدا غوښتنه کړې ده. بورل دا خبرداری هم ورکړی که طالبان د اروپایي ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنه کړي نو ښایي دا ټولنه په خپلو مرستو بیا غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغ بر کړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لرې کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپایي شورا د عامه اړیکو څانګې خپور کړ، ښاغلی بورل د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلی دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د ښځو په نشه کول ودروي. له طالبانو یې وغوښتل چې خپله پرېکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځمه پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې ښځې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولی سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځې وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنه کړي نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
او د لمچي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وخت چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصي کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې. احمد تکل د لویدیځو چارواکو د دې څرګندورو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو پخوانی کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتي وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه به وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړی، خلکو ته د بشری مرستو پر رسولو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه یې څومره حیاتي ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ښځینه او کارمندانو کار دوه اړخه لري. یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسیو په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامې هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د ښځینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د خزینه کارکون کی نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچره د خیریه مؤسساتو یا د دې مؤسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو دا د ډېری په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي او په کلیو بانډو کې دوی سره په تماس کې نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیولو سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو وکړي چې دا خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هیله من صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په دا تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګري ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. که چیرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو، ولې ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو که چیرې دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي مؤسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر ضیق شي، نو زه فکر کوم چې دوی به خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه به اسلام آباد ته منتقل شي او د هغې ځای څخه به بیا همکاران او د دوی کارکوونکي افغانستان کې کارونه په مخ بیایي، چې د هغې اغیز او د عملیاتي لحاظه به ډېرې ستونزې او ډېر مشکلات به وي او مؤثریت به هم ډېر کم وي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یو پخوانی کارکونکی یما هیلمندو چې له احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار بندیز به سپایلې ولري او تر خوا به طالبانو شي کولې خپل د پریکړه د دائم لپاره وساتي او کړه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زرا څلور سوه اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا ات سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک وایي پاکې اوبه نه لري او د چارې له ستونزو سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې ژورې څاګانې وستل شوې وي، اوس یې د ډېرو اوبو چې شوي دي او دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. سیمه کې خلک وایي لویان او ماشومانې یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغو څاګانو پسې ګرځي چې اوبه ولري. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی، له تیرې څه مودې په څاګانو کې اوبه کمی شوي او یا هم وچې شوي چې ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې ګڼې څاګانې وویستل شوې خو د سم کار نه کولو او د اوبو کچې ټیټېدو له امله اوس ډېرې لکارا لوی دلی دی. دا اسدآباد یو تن اوسیدونکی زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي او هغه کور کې کوي دی، هغه ته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
ځایي اوسیدونکي به اوس اړشوي چې یا په پیسو اوبه واخلي او یا هم لری ځایونو څخه څخاکو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر ځایی اوسیدونکي له اوسنیو چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورتیا د ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بیلابیلو مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکملو چې دې ول خار ولاقې ته به وبور کړي نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو د پاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمون مظلوم ملت د پاره موږ به خپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستاني پوځ وايي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسوالو پر ضد پوځي عملیاتو کړي. پاکستاني امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او وی ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسوالو جرړې وباسي. هخوا څارونکي وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وځنډوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پاکستان چې د خپلو پورونو له کبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پوځ مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد وروستي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې د هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د 2.7 میلیون وګړو لرونکی پاکستان په وروستیو 3 میاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی. دا حملې په خاص ډول وروسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند مات شو. سکال دې ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پېښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړۍ حمله وه. د برید لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو ووژل. ښاغلی شریف دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه راوبلله چې د او متحدانو یې د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید په راروانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې دننه رایې واخیستې او دا حکم یې رد کړ. د څارونکو په باور د ښاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وځنډوي. پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د نور پور غوښتنه هم کړې، خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده. IMF له تیرې نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې څو کال په زیاته کچه غنم کرل شوی. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر بنسټ څو کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 9000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی چې د اټکل لمخې به 300000 ټنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 1.5 سلنه زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې کروندګر وایي وروستیو رښتونوي د حاصلاتو زیاتوالي ته هیلې زیاتې کړې دي.
د غنمو د کښتونو لپاره د ژورو څاګانو دا اوبه د لمریز برېښنا په وسیله راپورته کیږي. دامان د کندهار هغه ولسوالي ده چې زیات غنم پکې کرل شوی او د کیفیت له لحاظه زیات شهرت لري. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي لالی پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلي او ورسره بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به یې هم زیات وي.
بارانونو خو وسوره د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسېدونکي خیرالله بیا مخکې پر خپله ځمکه کوکنار کرل، خو سږ کال یې غنم کرلي او هیله من دی چې زیات حاصلات به ترلاسه کړي. خیرالله د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سرې په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
تر مخه چې تاریا کرل کېده اوس پیمانه دا نور شان ډېر کرل کېږي نه دی راک چې دې مانا آرام دی نه دی چې هغه بوټي ورک شو بنګوه مانا هغه اوس ورکه شو اوس هغه نسته نه دی دا نور اوس دغه شتونه دي دغه کرو مانا دا هغه هم ښه دي کودو مانا کودونو خو تر مخه ورور چې په څلور زرو اوس په څلې دي زره کال دی یو اتره پارسل نو اوس دا غوښتنه زمونږ وش مانا نه کې اسانه کې دغه دی او مرسته یې وکړي دوای چې یو خوارو غریب دلې ستنه دي مانا د هغه کښ کرونده ته ناست او که دا نسره ورسېږي نو نور دې خور بل افغانې سکړه.
کندهار کې سږ کال د غنمو کرنه د تیر کال په پرتله 10% زیاته سوې. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 90,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي او د اټکل له مخې به 300,000 ټنه حاصل ولري. د نوموړي په وینا په دې غنمو کې للمي نه دي شامل، خو که چیرې په کافي اندازه ورښتونه وسي نو للمي غنم به هم ښه حاصل ورکړي او د غنمو د حاصلاتو کچه به تر اټکل سوي اندازې 10% نور هم لوړ سي.
په زیات اندازه د تیر کال په نسبت غنم کرل سوي دي چې تیرو کلو کې د 6,000 حدود د شاوخوا هکتاره کې غنم کرل کېدل. سږ کال زموږ د معلوماتو اټکل له مخې 90,000 په حدود د شاوخوا هکتاره کې غنم کرل سوي دي چې د تیر په پرتله 10% زیاتوالی ښيي. د اټکل له مخې موږ روان کال کې د آبي غنمو سره 300,000 څه بالا اټکل د غنمو لرو چې موږ به لا حاصل لاسته راوړو او که چیرې په راتلونکي کې بارانونه ولرو للمي غنم هم دومره اندازه انشاءالله اټکل لرو چې وبه شي.
کندهار د افغانستان د نورو جنوبي ولایتونو په ډول یو مهال د تریاکو د تولید لوی مرکز وو، خو د تیر یو نیم کال راهیسې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کرکیلي بندیز لګولی. ډنډ، دامان، جړی، شاولي کوټ، پنجبایی، میوند او ارغستان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د کوکنارو پر ځای سږ کال د غنمو حاصلات کړي. بزګران وایي تر هغو چې دوی ته د بدیل کښت زمینه نه وي برابره سوې د غنمو حاصلات یې اړتیا نسي پوره کولی. کندهار کې اوس مهال د یو من یا 4.5 کیلو غنمو بیه له 160 څخه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي چې تر ټولو با کیفیته د کندهار دامانی غنم دي.
کرونده یا د کرنې لپاره د ځمکې وروسته تر ټولو مهم فاکتور اوبه دي. که څه هم په کندهار کې د غنمو کر زیات شوی، خو افغانستان کې بیا د ځمکې لاندې د اوبو د کچې له ټیټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوي دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کرنیزه ځمکه خړوبه وي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یوه لویه ستونزه بولي، خو وایي د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته پکې د اوبو د پیدا کولو امکانات شته. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې متازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده. اسدالله لودین پرې دا راپور چمتو کړی دی.
دروځاتو ولسوالۍ کې دا دوه کاله درې کاله کېږي یو عمومي وچکالي غوندې ده چې هغه کې بارانونه.
عبیدالله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپله ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دای وایي پخوا یې ځمکې په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډېر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
پخوا خو څه چې آبادي ورښتونه یو واوري کنه کال آبادي کلونه نو بیا په هغې کې کاریزونه یو روان یو همدارقم سیا د غره د واورو اوبه چې یم زیاتې بس بیا هغې وخت کې فصلونه درې فصله یو سړی اغستلی
او اوس څنګه درې فصله اخیستلی سی په کال کې؟
اوس خو درې فصل نه شي دغه دوه فصله یو فصل داسې ځمکې شته چې هغې په دې اوبه نه رسېږي په یو فصل ایله وکړي.
روداتو ولسوالۍ کې پخوا 40 کاریزونه بهېدل چې د عبیدالله او نورو بزګرو ځمکې خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو له کبله بند او یا وچ شوي دي. عبیدالله وایي لږ څه بډایه بزګرو ځان ته ژور کوهي ایستلي او ځمکې پرې خړوبوي، خو په خبره یې دی او ځینې نور بیا په پیسو خپلو ځمکو ته اوبه اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزه دا درته وایم چې هر څه کاریزونه دي یعنی یو هم نه دی سم ګرد وچ دي.
نور احمد بیا د هلمند د واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دی وایي د کاریزونو د وچوالي له کبله یې لس جره بزمکه شاړه پرته ده. نور احمد وایي د خپل ځمکه همداسې خاره پریخي او د هغو کسانو بزګري پیل کړي چې برمی یا ژور کوهیانې کیندلي.
نو زمون ځکه خو پاته دي موږ داسې یو چا بزګري کوو چې هغه مثال شمسیانې ولري یا یو بل داسې یو شی ولري چې هغه برمو یا هغه خلک هغه چې یو څه سرمایدار دغه بزګري کوو خو هغه بزګري کوم څه شی سړي ته نه پاتې دي د بزګر بس. زه تقریبا د لاس ګیري پته داسې تن څمځکه لرم خو د وچکالۍ له امله شاره پرته ده چې بارانونه وشی نهشته وچکالۍ ده همداسې پرته ده نو بس اوبه نهشته چې وکړو ګزاره پهو.
نور احمد وایي واشیر کې هم د دوی لسیمې نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر بنده پورې په خوا شاوخوا څلوېښت کاریزونه بهېدل خو اوس یې ډېر وچ دي. نوموړی وایي په خوا یې پر ځمکه کوکنار کرله او د بزګرۍ عاید ښه و خو پر دغه بوټي د طالبانو له بندیز وروسته یې غنمو او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړې چې وایي سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9,300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغې سروې پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړې ده. هغه مهال په سروې کې ویل شوي و چې د څه باندې 9,000 کاریزونو له ډلې نږدې 3,500 یې بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي خو ویاند اختر محمد نصرت د ارقامو له ورکړې پرته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوي دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبه دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې په کېناستلو سره ګڼ شمیر کاریزونه وچ شوي او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او عمودي څاګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاحکار عبدالحمید هرمندي ویلي وو افغانستان کې د شته کاریزونو له ډلې 4,000 وچ شوي دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوي چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره له کومې وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص حاسم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت په دې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه یې ډېر مؤثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خوا درلود چې اوس البته د ځینو سولري برمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه هم مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی معیار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم معیار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یو د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو زیرمه کول، بلې ځمکې ته چاسپ ته لارې چارې موندلې. ښه وسیله یې دا وچ شوي کویان دی چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبېږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوي دي. په افغانستان کې هم تیرو څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو یې شمیر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر عبیدالله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرمه شي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي.
دغه ولسوالۍ ته چې د غرونو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو سطحه ورسره جګېږي او یوازې د اوبو سطحه نه شي د خاوښه
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
نو مخکې له دې چې د اوبو له لاه کمښت سره مخ شي او تر خوا یې مکرنیز ځمکې خدای مکړه په داسې شکل شي چې للمې پاتې شي دو بو د جمع کېدو په سیستم او لارو چارو باندې غور وکي او ترخوای داسې سیستمونه جوړ کړي چې وشي کولای او په زیرمه کړي او ترخوای د ځمکې لاندې کومې چې اوبدي د هغه سطح را پورته شي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا به ور وګرځو د مهمو خبرونو.